ستړي مشي دا مشال ریډیو دے د 15 بجو په دې خبري غړی کی زما مجید بابر د خبرونو د ویان ګولایاز او ټکنیکی ملګری اکرام مسکین یار نه کې هلی او سلام نو منی په بنو کې د پولیسو لخوا د پښتون ژغورنی غورځنګ د فعالانو نیونه د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال مطالب هم د دې خبرونې برخه جوړیږي چې په قطر پای مر سره ملتیا وکړه. نو دغه ټول خبرونې او دغه ټول راپورونه شننې او تبصرې به اوري. خو له هر څه مخکې د 15 بجو خبرونه د کولای یاست.
ستړي مشه لمړی د خبرونو سره ټکی په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ درې غړي نیول شوې دي. د پاکستان پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو د سېنات مشر خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کولو اعلان کړی او په ننګرهار ولایت کې په چاودنې کې د ملي امنیت دوه سرتیري وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. اوس د خبرونو تفصیل. د بنو پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکخ په ګډون درې کسان نیولې دي. د بنو د پولیسو لوړپورو چارواکو عبدالله خان او یاسر افریدی پرون په خبري غونډه ته ویل پولیسو پرون سهار د حنیف وزیر پښتون د نیولو لپاره د هغه په کوټ چاپو وهله. خو هغه او ملګری یې په پولیسو ډزې وکړي چې یو پولیس والا پکې وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. خو د غورځنګ مشر منظر پښتون بیګا پر فیسبوک په یو ویډیو پیغام کې د پولیسو تورونه رد کړل او ویل
اکثر شپې مهال زموږ پر ملګرو په ساده جامو کې مخپټي خلک چاپی وهي. موږ پر تشدد خلک نه یو، د ترهګرۍ ضد یو او د درواغلو مقدمو نه ویریږو. موږ له ریاست غواړو چې دا چاپی ودروي. یو کس وټاکي او موږ ته دی ووایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلانکی کس مو په کار دی، زه به یې خپله ور حواله کړم.
غورځنګ باید د مئی په شپږ ویشتمه د خلک امر تر پیښې وروسته یو شمېر غړي او مخخان نیول شوي چې ځینې یې په ضمانت خوشي شوي او ځینې یې لا هم بندیان دي. د پاکستان پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو د سېنات مشر پر ضد د عدم اعتماد تحریک د جولای په 9 د وړاندې کولو اعلان کړی دی. نن په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې غړو اکرم خان دورانی، شاهد خاقان عباسی، میاں افتخار حسین او نور په ګډ خبری کانفرنس کې ویل چې په سېنات کې به د جولای په 9 د عدم اعتماد تحریک جمع کوي. دوی زیاته کړه چې د جولای په 11 به د سېنات مشر لپاره اپوزیشن ګوندونه خپل نوماند اعلانوي. دوی ویل چې د پارلمان غړو پروډکشن آرډر نه جاري کول له آئین څخه سرغړونه ده. واکمن تحریک انصاف او ائتلافي ګوندونو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر په انتخاباتو کې د مرکزونو دننه او بهر د فوج په ګمارنه نیوکه کړې دي. بلاول بټو زرداری پرون په 400 کې جلسې ته په وینا کې ویل چې د فوجي مشرانو په زمانه کې هم کله فوجیان د انتخاباتي مرکزونو دننه او بهر نه دي ګمارلي. هغه ویره سرګنده کړه چې خای د تیر پسیر د قبایلي ضلعو په ټاکنو کې دا ظلم درغلي وشي. بلخوا واکمن تحریک انصاف په ټول ټاکنو کې د درغلي خبرې تل رد کړې دي. په قبایلي ضلعو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی په شپاړس چوکو د باندې د روانې میاشتې په شلمه انتخابات کېږي. په پیښور او کوټ کې سلګونو سوداګرانو او دکاندارانو د حکومتي اقتصادي تګلارې ضد مظاهره وکړه. پرون د پیښور په شوبه بازار کې د احتجاج پر مهال دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د نوو ټیکسونو فیصله دې بیرته واخلي. بلخوا په کوهاټ کې هم سوداګرو د پرسلب مخې ته پر لټ وهلې دي. د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت د 2019 شلم مالي کال په بجټ کې پر کاروباریانو نوي ټیکسونه لګولي دي. حکومت وایي اقتصادي ستونزو د هوارې لپاره دا ټیکسونه لګولي دي. په اباسین کې د ډوبې شوې کښتۍ د لادرکه کسانو لټون لا هم روان دي. کښتۍ د چهارشنبه په ورځ د شانګلي څخه هریپور په لاره وه چې په توربیله کې ډوبه شوه. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی چې پرون یې سیمې ته ورغلی وو مشال رډیو ته وویل چې د ورکو کسانو د موندنې کار دوام لري. له شانګلي څخه د عوامي نشتل ګوند د صوبایي اسمبلۍ استازي فیصل زی بیګا مشال رډیو ته وویل چې په کښتۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون له سلویښتو زیات کسان ناست ول چې په کې 14 کسان ژغورل شوي دي. هغه وویل چې د 5 کسانو مړي وستل شوی دی. د شانګلی د دیدال کوم ماچو سیدونکو وای پاسیمه کیه په خاص سړکونه نشته نو ځکه خلک یوازې د کشتیو د لارې سفرونه کوي. د پاکستان د سند د بشیر حقوقو کمیټې ویلي تر وسه پوری هیڅ پاکستانی وګړي له سعودي زندانه نه دی خوش شوی. د کمیټې مشر سېنېټر مصطفی نواز کوکر پرون په اسلام آباد کې خبرلن ته ویل د بهرنیو چارو وزارت چارواکي پرون د کمیټې غونډې ته وربللی ول او هغوی ورته ویل چې له سعودي زندانونو څخه د پاکستانی وګړو په خوشی کولو کې پرمختګ نه دی شوی. په فروری کې د سعودي عرب ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان اسلام آباد ته د سفر پر وخت وزیر اعظم عمران خان په غوښتنه د خپل هیواد له زندانونو څخه د پاسه یوې سبب پاکستانی وګړو د خوشی کولو اعلان کړی وو. د افغانستان ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد کې نن په 14 کې د ملي امنیت دوه سرتیری وژل شوی او شپږ نور ژوبل دي. چارواکي وایي د جلال آباد خار اتمی ناحیې سیمه کې نن شاوخوا 1:30 بجې د ملي امنیت مدیر پاچا په موټر چاودنه شوی چې لوجې نوموړی پاچا او دغه ډرایور وژل شوی دی او د ملي امنیت شپږ نور سرتیری ژوبل شوی دي. د پیښې ذمہواري چا نه منلې. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې د خالی تر ورځې وزنډې دي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیان سویل شاهین بیگا مشال لري ته ویل له امریکایي پلاوی سره به خبرې سبا بیا پیل شي. په عین وخت کې افغان حکومت ویلي هیڅ استازي د اتوار په ورځ په دوحه کې د قطر او جرمني په کوربتوب د افغانانو ترمنځ په مذاکراتو کې ګډون نه کوي. د په خبرو کې یو شمېر افغان سیاستوالان او طالب استازي ګډون کوي. امریکا د برتانی لخوا ایرانی ټانکر نیول ستایلی دي. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جان بولټن پرون په ټویټر باندې ولیکل امریکا او اتحادیان به د تهران او دمشق حکومتونو د ناقانونه کاروبار مخه نیول جاری وساتي. برتانی سمندري ځواکونو پرون د جبل طارق په جنوبي اوبو کې د ګریس یو په نامه هغه ایرانی ټانکر ونیول چې د شام لپاره تیل بار کړی ول. نن ویلي ټانکر د اروپایي اتحادیې لخوا د لګول شو بندیزونو سرغړونه کړې ده. او اخري خبر تاسو لپاره د کرکټ ترکو. د کرکټ نړیوال جام سیالو کې د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ لوبه روانه ده. پاکستان بیټینګ کوي او تر اوسه پورې په 2.3 اورونو کې د دوه لوبغاړو په زیان 215 رنزونه جوړ کړي دي. نو د مشال اړوند خبرونه اوس له اسلام آباد د مشال اړوند خبريال سراج زهینه د موسم حالو د کرنسي به یو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسي بازار نه غسل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپی 90 پیسې غسل کیږي او په 1.55 روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاون په 1.90 روپی 40 پیسې او په 1.98 روپی 30 پیسې. یو یورو په 1.50 روپی 70 پیسې او په 1.60 روپی 30 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.60 روپی او په 2.60 روپی 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.60 روپی او په 1.60 روپی. او یو افغانۍ په 1 روپی 92 پیسې غسل کیږي او په 1 روپی 90 پیسې خرڅول کیږي. او 2.85 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 2.85 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په پیښور او ژوب کې په یو نیمځای کې وریځي خوري وي او په بنو او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 8 او کم نه کم 10، بنو کې 9 او 20، ژوب کې 15 او 20، او کوټه کې به زیات نه زیات 6 او کم نه کم 19 ډیګری سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال لريو د وګي خبرونو درته زموږه همکار ګولایاز او د موسم حال او د کرن شوبې مو د سراج زهیر ناوړي دي. د دې رواني خبرونې ځنې مهم موضوعات دادي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې د شپې چاپی بندې کوي او که څوک مو په کار وي نو موږ ته وایي موږ خپل به چارواکو ته حواله کړو.
اکثر ہمارے دوستوں پر رات کے تاریکی میں اسی طرح چھاپے پڑتے ہیں کہ کال کروں گا وہ خود جا کے تانے میں اپنے آپ کو حوالے کرے گا.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو زرداری په ولز غږ کړی چې د جمهوریت او آئینی حقوقو لپاره یو موټی شي. او په کوهاټ کې سوداګر او دکانداران په احتجاج دي.
صوبائی قائدین و مرکزی قائدین سر رابطے کیوں آگو ایف بی آر سر مذاکرات جاری دی مخبل مطالبات منظوری پورے دا احتجاجی مہم بو جاری ستو.
قبیلی سیمی افغانستان او نڑے مہم پا پام کی دا ترپائے مملتی ہوکے. تاسو مشالې ژوند وګورئ کته سو واړی چې لمحه په لمحه غړای په غړای د سیمې او نړۍ د حالاتونو خبر شي د مشال ریډیو اپ ډاونلوډ کړئ. ورجو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورجو. د بنو پولیس ویلي دي چې پرون سهار وختي د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي په ګډون 3 کسان نیولې دي. سیمه ایز پولیس مشر عبدالله خان او د بنو خار پولیس مشر یاسر اپریدي پرون په خبري غونډه کې ویل پولیسو د حنیف وزیر پښتین نیولو لپاره دغه پر کور چاپه وهله نو هغه ملګری ډزې وکړي. نور حال پامیر ساحل وړاندې کوي.
د بنو پولیس چارواکو تور پورې کړی دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړي او دوه ملګرو یې د چاپې پر مهال په پولیسو ډزې کړي دي چې پکې یو سرتېری وژل شوی او دوه ژوبل دي. د خبره د پولیسو سیمه ییز مشر عبدالله خان او د بنو د پولیسو مشر یاسر اپریدی د جولای پر 14 په خبري غونډه کې وکړه. دوی ویل چې پر حنیف وزیر پښتین یو شمېر مقدمې وي او پرون سهار شاوخوا 3 بجې چې پولیس یې په بنو ټاونشپ کې پر کور وروښتل نو له هغه خوا ورباندې ډزې وشوې. دی په خبره د پښتین یو گرفتار ملګری شاهین الله د ترهګرۍ په قضیه کې مطلوب او فهیم الله دواړو ته په کور کې پناه ورکړې وه. اپریدی ویل پولیسو په بیا بیا د کور ور وټکاوه او آوازونه وکړل خو چا ځواب ورنه کړ، نو ځکه پر دیواله ور واوښتل او بیا یې دروازه پرانیسته چې ورباندې ډزې وشوې. دی وایي کله چې پولیس له عمومي ورځ څخه پر کور ورننوتل نو ورباندې ډزې وشوې چې په کې زموږ 3 کسان ژوبل شول، یو یې سخت ټپي شو. موږ دوی روغتون ته ورسول او بیا مو له کوره 3 کسان ونیول. په دوی کې یو حنیف الله وزیر چې د پښتین په نوم پیژندل کېږي شامل دی. د په 5 قضیو کې مطلوب و. دویم شاهین الله دی، د کم عمره یعنی ځوان هلک دی، او دریم کس فهیم الله دی چې حکومتي کارکونکی او د شمالي وزیرستان اوسیدونکی دی. د پولیسو تر دې خبري غونډې وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر فیسبوک ویډیوي وینا وکړه چې پکې پر حنیف پښتین لګیدلې تورونه رد کړل. پښتین ویل پر حنیف پښتین تیر کال د بنو تر جلسې وروسته پرچا دایره شوې وه چې په نتیجه کې هغه 2 ځلې زنداني شو او بیا په ضمانت خوشي شو. د ده په خبره پر حنیف پښتین هیڅ جنایي مقدمه نه وه. منظور پښتین وایي د بنو انتظامي پروژه کې حنیف پښتین ته یو لیک ورکړی و چې پکې یې ورته ویلي ول چې ژوند ته یې شدید ګواښ ورپېښ دی، نو ځکه دی د خپلې ساتنې بندوبست وکړي. ددا هم ویل چې د بنو په ټاونشپ سیمه کې اکثر هدفي وژنې کیږي او د یو عیني شاهد په حواله یې زیاته کړه چې ځینې مخپټي کسان په کور وروښتل او بیا د ډزو آوازونه واورېدل شول. پولیس وایي 3 واړه کسان د ترهګرۍ ضد پولیسو څانګې ته سپارلي، خو پښتین ویل تر اوسه یې له حنیف پښتین سره هیڅ رابطه نه ده شوې چې د پیښې اصلي کیسه واضح شي. د له حکومت غوښتنه وکړه چې د شپې مهال پر کورونو د چاپو سلسله ودروي.
اکثر هماره دوستون پر رات کې تاریکی مې اسی طرح چھاپے پڑتے ہیں کہ
دیو اکثر شپے محل زمک پر ملگرو پر سادہ جامو کی مخپٹی خلق چھاپے وہی مک پر تشدد خلق نیو تے طرح گرے زدیو او درواغل مقدمو نو ویریگو مگ ل ریاست غواڑو چھ دا چھاپے و دروی یو کس وٹا کیو مک تے دیو وای چھ د پختون ژغورن غورزنگ پلانکے کس مو پکار دی زبے خپل ور حوالہ کڑم
کال کروں گا وہ خود جا کے تانے میں اپنے اپ کو حوالے کرے گا
پختون ژغورن غورزنگ وای د می پر شپگوشتما د شمالی وزیرستان پخڑ کمر کے د تاو تریخوالی ترپیخی ورستے یو شمیر ملګری نیول شوی چې پکې ځنې په ضمانت خوشی شول او ځنې په بیلابیلو زندانونو کې بندیان دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری یو ځل بیا پر حکومت انتقاد کړی دی چې د اپوزیشن دوه غړو مسنده وړولې و در په موجودګۍ کې د قومي اسمبلی څخه بجټ منظور کړ. نور تفصیل په دې راپور کې شانواز ترک زیرا کوي.
د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری ویلي چې هغه څو ور په قومي اسمبلی کې چغې ووهلې چې بجټ په منظورولو کې باید درغلي ونه شي او ټول پارلماني غړي د اسمبلی ته راوستل شي، خو داسې ونه شوه. دی وایي چې موجوده حکومت د درغلیو د لارې وفاقي بجټ منظور کړی، ځکه چې ستاسو مانه د خیبر پختونخوا صوبې دوه پارلماني غړي لکه علي وزیر او محسن داوډ دغه بجټ اجلاسونه له راونه غوښتلی شو. ما بیا بیا چغې وهلې او غوښتنه مې وکړه چې دا به درغلي وي چې د وزیرستان د خلکو نمایندګان موجود نه وي، خو حکومت بیا هم درغلي وکړه او بجټ یې پاس او یا منظور. ولې د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د دغه غوښتنې په ځواب کې ویلي چې هغه د وزارت قانون او انصاف سره خبرې کړي او د دوی د اسمبلی ته د پروډکشن یا د راوستلو جواز نه جوړیږي. پرون بلاول بټو زرداری د یک غونډه لاندې د تنازی ښکار شوقدر په حافظ کورونو کې یوې لوی جلسې ته د خطاب په وخت دغه خبرې وکړې. د بلاول بټو زرداری لپاره د محمود دننه د جلسې تابع شوی و، خو د الیکشن کمیشن محمود لخوا ورته اجازه میلاو نشوه، ځکه مرکزی الیکشن کمیشن د پارلماني غړو لخوا په قبایلي ضلعو کې دننه په جلسو تر د روانو ټاکنو پورې بندیز لګولې. بلاول بټو زرداری ناستو خلکو ته په خپل خطاب کې زیاته کړه دی وای چې موږ لپاره د خپل جمهوریت او انساني حقوقو حفاظت کول ضروری وي. زمونږ اسلامي وفاقي جمهوریت او پارلماني نظام به خوندي ساتل پکار وي. د کومې د پاره چې دوی ډیر شهیدان ورکړي، موږ به د پاکستان د 1903 په آئین هیڅ رقم گزار هم قبول نه کړو. بلاول بوټو زرداری ویل چې په تیرو انتخاباتو کې درغلي شوی او دوی په ضد ډیر احتجاجونه کړي، خو دوی به کله هم په راتلونکي کې ریاست درغلیو ته پرې نه کړي. خو د تیرو عامو ټاکنو وروسته د اپوزیشن ګوندونو لخوا په انتخاباتو کې د درغلیو تورونو په جواب کې الیکشن کمیشن آف پاکستان او حکومتي حلقو دغه تورونه رد کړي او ویلي چې انتخاباتو کې هیڅ رقم درغلي نه دي شوی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، یکاون.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ، د پیښور په سیر په کوارټ کې هم سوداګرانو او دکاندارانو د نوو ټیکسونو زده احتجاجي ناشته پیل کړي. د خبریالانو مرکز مخې ته د سوداګرانو پر لټه پروند واکمن تحریک انصاف په ګډون د یو شمیر ګوندونو سیاستوالان هم ورغلي ول. نور تفصیل ممتاز بنګه خوراندې کوي.
د کوارټ سوداګری تنظیمونو او دکاندارانو په نوي مالی کال کې لګول شوي ټیکسونو او ګرانۍ پر ضد د کوارټ رسنیو مرکز یا پریس کلب مخې ته پر لټه وهاله. په پرلت کې د بیلابیل سیاسي تنظیمونو مشران هم دوی سره شریک شول او د دوکاندارانو د ملاتړ اعلان وکړ. د یادې ضلع مشترکه بازار اتحادیه مشر حاجی عابد خان د جولای په څلورمې مشال ریډیو ته وویل چې دوی د نوي کال په بجټ کې لګول شوي ټیکسونه ردوي. دوی زیاته کړه چې د تاجرانو صوبایي او مرکزي مشران د حکومتي چارواکو سره په رابطو کې دي. که چېرې حکومت دا ټیکسونه بیرته وانخیستل، نو دوی به د احتجاج دایره پراخه کړي.
مو صوبائی قائدین و مرکزی قائدین سر رابطے کیوں اگو ایف بی آر سر مذاکرات جاری دی مو اخبل مطالبات منظوری پورے دا احتجاجی مہم بو جاری ستو دیکھے جلسے بوی جلوسون بوی احتجاجی کیمپ بوی ریلیاں بوی.
عزیز خټک هم په پرلت کې شریک وو. د پاکستان تحریک انصاف یو ځای مخکخ دی. موارد وایي چې سوداګری تنظیمونه په حق دي، ځکه نن د دوی سره څنګ پر څنګ ولاړ دی.
چې تاجر برادری چې کوم ایشو چت کړی دا د دوه ایشو نه ده، دا د ټول کوهاټ ایشو ده، دا د ټولو غریبانو ایشو ده. او مو هر فورم باندې دای سره بن په بن ولاړ یو په د بیس باندې. دا د مو فرض دی، دا د هر کوټی هر پاکستانی فرض دی چې د سیشو کوم وچت شي، د کې مو سیاست بالکل یو طرف ته کیدو.
په پرلت کې وکیلانو په شمول د جماعت اسلامي، پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند او د نورو ګوندونو مخکخان او ځایي مشران هم شریک شول. پر دې مهال د عوامي نېشنل ګوند په خونی صوبای استازي او قانون پوه مسر شفی په خپل تقریر کې وویل چې عوامي نېشنل ګوند او وکیلان د تجارانو سره مټ پر مټ ولاړ دي، باید ولسته هم خپل حق لپاره ربو وزي.
आवाज उचित चाहिए मुतबिक इफ्तारी की मौजूदा हुकूमत सिविल हुकूमत ने जब की डिक्टेटरशिप सिविल डिक्टेटरशिप रवांदा वो मंदिर जालिमाना तरीकों से मुख्तलिफ कानून नाफिज की लगेगी مختلف ٹیکسز
لگے دی. دا په داسې حال کې د چې د نوي کال په بجټ کې لګول شوی ټیکسونو او ګرانۍ دوکانداران په احتجاج مجبور کړي او غوښتنه کوي چې حکومت دې باید لګول شوی ټیکسونه واپس واخلي. بلخوا حکومتي چارواکو لا تر اوسه سند ویلي، ولی په وروستیو کې اړوند چارواکو او صوبایي او مرکزی حکومتي وزیرانو بیا بیا ویلي چې د ملک اقتصادي وضع ښه کولو لپاره به دوی د ټیکسونو دایره پراخوي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوارټ.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د پاکستان وفاقي حکومت وایي د ایم ایف پاکستان ته د پور ورکولو د فیصلې وروسته به اوس دغه هیواد ته په روانو دریو کالو کې 8 ارب ډالر پور ورکړل شي او له دغې سره به یې اقتصادي حالت سم شي. خو د اقتصادي چارو پوهان وایي را روان درې کاله به د پاکستان د ولس لپاره یو سخت وخت وي. نور تفصیل فرخنده اسد وړاندې کوي.
د زیارت پورس د پاکستان حکومت ته پیسو د نړیوال صندوق آی ایم ایف ته هغه ګام هرکلی وکړ چې تر مخه به پاکستان ته په دریو کالو کې څه د پاسه شپږ ارب ډالره پور ورکول کیږي. د زیارت پورس د وزیر اعظم عمران خان د خزانې او محصولاتو سلاکار ډاکټر حفیظ شیخ په اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې ویل د آی ایم ایف د فیصلې وروسته به اوس نورې ادارې هم پاکستان ته په مختلفو پیکیجونو کې قرض ورکوي.
ډالر بعد جولای پر اتم نیټه پاکستان ته ورکړل شي. دا به د دریو کالو لپاره وي او هر کال به دوه ارب ډالر قرض پاکستان ته ورکول کیږي. زمونږ او د آی ایم ایف ترمنځ چې کومې خبرې وشوي د هغې تر مخه به مونږ خپل برآمدات زیاتوو او درآمدات به کموو.
حفیظ شیخ په خپلو خبرو کې دا هم ویل د تحریک انصاف ګوند چې کله حکومت په لاس ورغی نو پاکستان د 110,000 ارب روپو پور وړی وو. بلخوا د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وایي له آی ایم ایف نه د پور اخیستلو وروسته به اوس د پاکستان حکومت ځینې نورې سختې اقتصادي فیصلې کوي.
بنیادی خبر دا ده چې هغه درې غټې مسلې ویلې دي. یو مسله دا ده چې بجلی، ګیس او د پټرولیم پروډکټس دي، دا هغه قیمتونه به دومره سیوا کوي چې کم خرچې کیږي په دې درېو مدنو نو خرچې پوره شي او کم بینکونو نه چې قرضې اخیستل شوي دي د دې درېو شعبو کې د کارونو نو هغه بینکونو قرضې هم واپس کړي شي او بجټ باندې هم بوج کم شي. دویم چې پاکستان کې ټیکسونه چې کم دي هغه پراخ کړي شي او ډېر زیات ټیکسونه واغوستل شي چې د بجټ اخراجات پوره شي. دریم چې په پاکستان کې د بیرونی ملک نه کم سرمایه راځي چې د هغې سرمایه د لګېدو لپاره لارې هوارې.
د خزانې سلاکار حفیظ شیخ په خپلو خبرو کې ویل د آی ایم ایف نه په نوي پور د سود اشاره تر 3% پورې ده. د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر مراج الحق وایي حکومت چې کله دا نوی قرض واپس کوي نو د نورو غوندې د سود سره به یې واپس کوي.
لکه څنګه چې پاکستان د آی ایم ایف پیکیج یعنی دا قرض اغستې دی، یو پروډکټ یو پروجیکټ لپاره قرض اغستلی شوی نه دی چې په هغه باندې ډیم جوړ شي، په هغه باندې موټر ویز جوړ شي. نو ښکاره خبره ده چې کله حکومت دا بیرته واپس کوي نو ما سود یعنی د سود سره چې د هغې خو ډېر کانسیکوینسز اکانومي ته او خلکو ته عوامو ته.
بلخوا اکرام هوتی وایي په پاکستان کې به پورا روانو دریو کلونو کې ګرانی او بیروزګاری لا زیاتی کی.
راتلونکي وخت ډېر خراب دی. دوه کارونه به کیږي چې حکومت تبا د خزانه لپاره پیسې نه ملاويږي او عوامو تبا بګرانه سره ورمخ شي او بینکونو کې به دومره پیسې نه وي چې هغه وړو کې کاروبار لور کړی شي او بل کارخانه بنه چلیږي. نو دا هغه مطلب دا شو چې بیروزګاری به سیوا کیږي. نو دې خراب صورتحال کې دا ملک دې کم از کم دوه درې کاله خو به په دې کې بوخت وي.
د پاکستان وفاقی حکومت وایي د آی ایم ایف د پور وروسته به اوس ځینې نورې نړیوالې مالی ادارې او بینکونه پاکستان ته پور ورکوي چې پکې ایشیایي ترقیاتی بینک او نړیوال بینک هم شامل دي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د جولای پر درېمه له شانګلې سره نږدې په باسین کې د کشتۍ تر ډوبېدو وروسته یې د لټون چارو ته دوام ورکړی. د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي بیګا مشال لیډیو ته ویل پرون اعلی وزیر محمود خان هم سیمې ته ورغلی او هلته یې د وژل شوو او جوبلو کورنیو ته د مرستو اعلان وکړ. خو په صوبایي سملا کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړي فیصل زیب ویلي حکومت تر اوسه په پېښه کې د مرګ جوبلې په اړه کره معلومات نه دي ورکړي. سراج ظهیر لنور تفصیل سره.
د جولای په درېمه د شانګلې د بهړکلي دیدل کماچ نه هریپور ته تلونکې کشتۍ چې د توربیلې سره په باسین کې ډوبه شوې وه چارواکي وایي تر اوسه پکې یو شمېر خلک لا درې کدي چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل دي. د شانګلې نه د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړي فیصل زیب بیګا د شپې ناوخته مشال ریډیو ته وویل په دې کشتۍ کې د تورغر او دیدل کماچ له سلویښتو زیات کسان سواره وو او تر دې دمه پکې یوازې د یو څو کسانو مړی راوستل شو. شوی چې پکې ماشومان هم شامل دي. او د کشتۍ د مانو نصیب الله او د همکار توفیل په ګډون دیار لس کسانو ځان هغه وخت بچ کړي کله چې دا کشتۍ چپه شو.
پولیس یو فیګر ورکې لګیا، علاقائی خلک بل فیګر ورکې لګیا، انتظامیه بل فیګر ورکې لګیا، او پلس تور غر 5 to 6 کسانو ډیډ باډیز رجسټر شوی دي او هغه کې د دوو ماشومانو تعلق دم د شنګ دي.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل دی او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان پرون د زیارت په ورځ د کشتۍ د پیښې ځای ته ورغلی وو او د امدادي کارونو جاجی واخیست او په دې موقعه وزیر اعلی د مړو شوو کسانو لپاره د 15 لکه او د ژوبلو لپاره د 1 لک روپو د امداد اعلان هم وکړو.
کوم کشتۍ ډوبه شوې ده هغه موندلې شوې ده او هغه چونکې موږ ویزټ کړی دی وزیر اعلی صاحب هم تللی وو هغه موقع باندې چې کشتۍ کښې خاوره جمع شوې ده نو کوشش روان دی چې هغه خاوره شګه هغه پرې اوښتې ده کوشش دا کوي چې هغه آزاد کړي او هغې
بل پلو ځایی مشران او د خیر خیګړې فعالان وایي یو خوا په سیمه کې پاخه سړکونه نشته او بل طرف ته د دې کشتیو هیڅ د سر نظام نشته او نه دا شته چې د کشتۍ سورلو ته حفاظتي جیکټونه ورکړي. په کومه چې د سیمې د صوبایي اسمبلۍ غړي فیصل زیب وینا وه چې دی به دا مسله اوس په صوبایي اسمبلۍ کې راپورته کوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسې مشال ریډیو ته وګورئ. اوس د قبایلي ضلعو کې چې کوم د صوبایي اسمبلۍ انتخابات کیدونکي دي د هغې په اړه باندې زموږ همکار فرهاد شینواری دا راپور برابر کړی، ستاسو پام ورته راګرځو.
د خیبر قبایلی ضلع په عمومي څوکیو پی کې 115 116 او 118 باندې انتخاباتو تیاری روان دي. د خیبر د انتخاباتو کمیشن وایي هلته په دې 3 څوکیو باندې خوښه 450 امیدواران رمخته شوي چې په دې کې ځنې سیاسي ګوندونو په ټیکټ ولاړ دي او بیا ځنې آزاد امیدواران دي. دوی وایي په دې 3 حلقو کې 15,23,000 او 80 ووټ رجسٹر شوی چې صد پاسا 2,00,000 پکې خزینه ووټ دی او صد پاسا 3,00,000 پکې د سړو ووټ دی. او په دې 3 حلقو کې ټول 315 پولینګ سټیشنې جوړې شوې او په دې کې ټول 1,00,000 پولینګ بوتونه یا د رایو اچولو ځایونه تیار کړل شوي او ښځو لپاره پکې جدا انتظامات شوي. د خیبر ډیسټریکټ الیکشن کمیشنر محمد ندیم خان د دغه انتخابات تو تفصیل مشال ریډیو سره صدا سے شریک کړ.
دا یو الته یو تاریخی کم زمنګ یو ورځ دا 20 جولای د فاټا د قبایلی اضلاع د پاره چې پدې کې زیات نه زیات زم زنانا او مردانه دواړه وټران خپل شرکت وکي. دا خو قانون دا دی چې په کم حلقه کې د ټوټل څومره وټونه پول شو دا غي پول وټونه 10% نه کده خواتین ووټ کم وي نو پای حلقہ کی دوبارہ الیکشن کی گی.
محمد ندیم خان دے انتخاباتو دے ضابطہ اخلاق پہ حق لا وویل
پوری اصلی معنی مکمل پابندی دا خو دلی ش کمیشن طرف نا ڈسٹرکٹ پولیس افسر تا دا خبر تلے دا چې د کم کینڈیڈیٹ تا ضرورت دے سیکیورٹی دا غی زمواری دا ای پولیس چې ای بو سره خپل سپایان خپل سیکیورٹی ورکی ولا. باقی هوائی فائرنگ دا سیزونه چې کم دی دا پدی پابندی دا، وال چاکنگ چې کم دی په دیوال باندې لیکل دا مکمل پابندی دا، بینر شو غټ بورډ شو د دې یو سایز مقرر کړی دی. زمګ منیټینګ ټیم دی د هر حلقه د پاره آی ګرځي چې کوم ځای کې داسې قسم د دې خلاف ورزی وي هغه فورن ډیپټی کمشنر ته دا غی اطلاع کوي او ډیپټی کمشنر ذمہواری ده چې خپل انتظامیه ذریعہ ماندی دا وایلیشن دا بینرز دا بورډز وی سچی وي چې هغه د قانون خلاف ورزی وي هغه لر کوي. په یو ځای ماندی به ټول کینډیډیټس یا دوه یا درې کینډیډیټ جلسه نه کوي بلکې د ضلع انتظامیه نه به غی اجازه اخلي.
بل پلو بیا زایولس دی انتخابات سره خپل توقعات تړلی او وای
علی گورنو می دا ډیره خوشاله خبره ځکه چې موږ دا امید پیدا شو چې ان شاء الله دغه علاقې لپاره به حق چې کوم دی وغواړي او خلکو د تکلیفونه دي د هسپتال شو د سکول شو نور د اوبو شو د بجلی شو د دې انتظام وکړي نو دا د خلکو دې ته غټه تمه ده.
ورته انتظار کوو د 18 تاریخ ته بس چې خوي عوامه لپاره او خکار کوي مطلب سہولت وی هغه وی سړی لوټ ورکاو وای چې خکارونه کوي او خاص سړی وی.
د خیبر د انتخاباتو کمیشن وای د قانون مطابق به دغه انتخابات د جولای په شلمه نیټه تر سره کیږي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي.
منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس د پینیم بجو د خبرونو لنډیز د ګولیاز.
د بنو پولیسو د پښتون ژغورن غورځنګ د یو مخکخ په ګډون درې کسان نیولی دي. د بنو د پولیسو لپاره چارواکو پر خبري غونډې ته ویل پولیسو سهار د حنیف وزیر پښتون د نیولو لپاره د هغه په کوټ چاپه واله، خو هغه او ملګرو یې ډزې وکړې چې پکې یو پولیسوال وژل شو، دوه نور ژوبل دي. خو د غورځنګ مشر منظر پښتون بیګا پر فیسبوک په یو ویډیو پیغام کې د پولیسو دا تورونه رد کړل. د پاکستان پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو د سینټ مشر پر ضد عدم اعتماد تحریک جمع کولو اعلان کړی. په اسلام آباد کې اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټه غړو اکرم خان دورانی، شاد خاقان عباسی، میا افتخار حسین او نور په ګډ خبری کانفرنس کې چې په سینټ کې بعد د جولای په 11 د خپل نوماند اعلانوي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر په انتخاباتو کې د مرکزونو دننه او بهر د فوج په ګمارنه نیوکې کړې دي. بلاول بټو زرداری پرون په 400 کې جلسې ته وینا کې ویل چې د فوجي مشرانو په زمانه کې هم کله فوجیان د انتخاباتي مرکزونو دننه او بهر نو ګمارل شوي. په پیښور او کوټ کې څلګونو سوداګرو او دوکاندارانو د حکومتي اقتصادي تګلارې ضد مظاهره وکړه. او د پاکستان تحریک انصاف ګوند او حکومت د 2019 شلم مالي کال په بجټ کې په کاروباریانو ټکسونه لګولي دي او دا دریض لري چې اقتصادي ستونزو هواري لپاره دا ګام پورته کړی دی. په باسن کې د اډو بشې کشته د لادرکه کسانو لټون لا هم دوام لري. کشته د چهارشنبه په ورځ د شانګلي څخه هریپور په لاره وه چې په تور بیلا کې ډوبه شوه. د پاکستان د سینټ د بشرو حقوقو کمیټې ویلي تر اوسه پورې هیڅ پاکستانی وګړي له سعودي زندانه نه دی خوشې شوی. دا خبر د کمیټې مشر سینیټر مصطفی نواز کوکر پرون په اسلام آباد کې خبرانو ته وکړه. د افغانستان هر ولایت مرکز جلال آباد کې نن په 14 کې د ملي امنیت و سرتیري وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. د دې پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرې اترې سبا بیا شروع کیږي. او د کرکټ نړیوال جام کې د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ لوبه روانه ده. پاکستان بیټنګ کوي او تر اوسه پورې په 3 اوور کې د سلورو لوبغاړو په زیان 278 رنزونه جوړ کړي دي.
تاسو مشال لري ته وګي د خبرونو لنډیز مو د ګولیاز ناوري ته اوس د پاکستان خبرو شو د دین ورسپانو د اداریو مهم ټکی سراج زهیر باندې.
نن د انګریزي ژبې ورسپانه ډان خپل اداریه کې وایي پاکستان د کال 1978 یم نه را پدې خو دا د 14 زل دی چې IMF پور اخلي. اداریه وایي پدې قرض ورکولو کې IMF پاکستان ته د ټیکسونو لګولو او د ګیس او بجلی په نرخونو کې د زیاتوالي او د روپۍ د قدر د کمیدو په ګډون یو شمیر سخت شرطونه کې خو دي دي. اداریه زیاتوي د خزاني لپاره د وزیر اعظم سلاکار وړاندې هم ویلی وو چې موږ له بعد د اقتصاد د خکولو لپاره سخت فیصله کول وی. نو باید چې نو موړې اوس پر ریکارډ دا خبر راولي چې د دې سختو فیصلو وروسته به دوی چرته هم بیا IMF ته نه ورځي. ادارې اخر کې وایي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دې ملک ته دا باور نشي ورکولې چې دې سختو فیصلو وروسته به هم حالات سم نشي، نو بیا به د دوی دا خبره تشې داوي پاتې شي. جنګروس پن خپل ادارې کې وایي د وزیر اعظم عمران خان لخوا اعلان شوی ټیکس امنستي اسکیم اخري نیټه پای ته رسیدلې او د دې لوجي یو نیم لکو پاکستانيانو خپل پټي اساسي سرګن کړي او تر 70 روپو پورې خلکو ټیکسونه جمع کړي. اداریه وایي د دې نیټې د ختمېدو سره سم FBR د بینامي اساسو مالکانو او د ټیکس نور کونکو پر ضد قانوني کاروایی شروع کړي. اداریه زیاتوي حکومت چې د اقتصاد د بحالۍ لپاره کوم اقدامات کوي د دې په نتیجه کې به متعلقه ادارې د قانوني کاروایانو لپاره د تفتیش د گرفتاریو او له عدالتي کاروایو تیری دلوي او ممکنه ده چې د مزاحمت سره هم مخ شي چې له قبلې په ټولنه کې بیچینی پیدا کی دی شي. ادریا اخر کې وای باید چې اقتصاد له سیاست ته پاکړې شي او چې حکومت دې لړکی کوم هم ګامونه پورته کوي هغه دې د سوچ او تحقیقات نه رستو پورته کړي او که بغیر له ثبوتونو د چا پر ضد کاروایی وکړې شو نو د حکومت پالیسۍ له ناکامۍ سره مخ کی دی شي. نوې وخت رس پنه خپل ادریا کې وای وزیر اعظم عمران خان په یو دستور کې ویلي ک د یو بادشاہ سفارش هم روڑی او چرته چیزی نو هم لاړ دی شي خو انارو ورتا نو ور کوم. ادریا وای کو کتل شي نو نن سبا د درغلیو د خاتمه لپاره متعلقه ادارې لګیا دي کار کوي او په کرپشن یا درغلیو کې د ککړ کسانو پر ضد مقدمه جوړول هم د دې ادارو کار دی او لدی رستو بیا دغه معاملہ عدالتونو ته لاړ شي. ادریا اخر کې وای د وزیر اعظم عمران خان لخوا چې د کرپشن د خاتمه لپاره کوم اقدامات روان دي په دې کې هیڅ شک نشته خو د احتساب یو طریقہ موجود ده باید چې په دې په خاموشي سره عمل وکړي شي او د وزیر اعظم په ګډون د حکومتي غړیو له طرفه د تیز او ترخو بیانونو له وجې سیاسي ماحول خرابې دي شي او د دې نه د سیاسي انتقام تاثیر هم پیدا کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ټایمز ورځپاڼې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د حق بیان په اړه لیکنه خپره کړې چې پکې نوموړي افغانستان د ترهګرو لیبرټري بللې او له هغه هیوادې د سرتیرو ایستلو په صورت کې د استخباراتي کارکوونکو پرې خودو ویلې دي. بلخوا رویټر اجانس د یونان میشتو پاکستاني ځوانانو په اړه لیکنه کړې چې د کرکټ لوبغاړي دي ظفر خان د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ فاکس نیوز ته ویلي چې افغانستان د ترهګرو لیبرټري ده او چې کله له هغه هیواد خپل سرتیري وباسي نو هلته به خپل استخبارات پرېږدي. دا په داسې حال کې ده چې د ګل پر ورځ طالبانو په کابل کې په یو موټر بم برید کې شپږ کسان وجل. تیره هفته هم طالبانو په یو برید کې دوه امریکایي سرتیري وجلي وو. ورځپاڼه لیکي د افغانستان جګړه د امریکا لپاره تر ټولو اوږده شوې چې پکې د هغه هیواد نږدې 2400 سرتیري وجل شوې دي. امریکا وار له مخه په افغانستان کې خپل سرتیري له 1409000 ته کم کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ګل پورز په قطر کې د طالبانو سره د خبرو اووم پړاو هم ترسره کړ. امریکایي سرتیری د 11 سپتمبر د پیښې وروسته د القاعده او طالبانو د پټنځایونو ختمولو په مخه افغانستان ته تللی خو د امریکا ځانګړو ځواکونو د القاعده مشر اسامه بن لادن په 2011 میلادي کال کې په پاکستان کې وجه. بلخوا رویټرز خبري اجانس لیکي په یونان کې یو شمېر پاکستانی ځوانان په کوڅو او د ګاډو په تمځایونو کې کرکټ کوي. اجانس لیکي د اتوار په ورځ په پلازمینه ایتنس کې دغه ځوانان ډېر تر سترګو کیږي. د یونان ځایي خلک د فوټبال مینوال دی او له کرکټ سره علاقه نه لري. په ایتنس کې د کرکټ میدان هم نشته. دغه ځوانان په ټیبل کرکټ کوي. اجانس لیکي په یونان کې نږدې 50000 پاکستانیان ژوند کوي چې زیاتره یې مزدوران دي. ځینې یې رستورانونه او دوکانونه هم لري. دیرش کلن پاکستانی اوس مغول اجانس ته ویلي په پاکستان کې هم کرکټ کوي او په یونان کې هم خو په یونان کې د کرکټ لپاره ورسره په اونۍ کې یوازې یوه ورځ وي او په نورو ورځو کې هغه کار کوي. د مهدی خان چودري په نامه یو بل تن چې یو وخت د یونان د کرکټ ټیم لوبغاړی وو او ډیر انعامونه یې هم ګټلي وای په ایتنس ښار کې یې د کرکټ میدان د جوړولو لپاره ډیرې هڅې کړي خو بریالی شوی نه دی. هغه وایي غواړي د کرکټ یو اکیډمي جوړ کړي. په یونان کې د کرکټ سره علاقه لرونکو نورو هیوادونو لکه افغانستان بنګلاديش او هند ځوانان هم ژوند کوي. په کرکټ کولو نه یوازې د دغو ځوانانو ورزش کیږي بلکې په خپلو کې یې ښې دوستانه اړیکې هم دي.
دا مشال ریډیو ده.
ایران پرون په هیواد کې د برتانیې سفیر تر هغې وروسته د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتی چې لندن په جبل الطارق کې د هغه هیواد د تیلو د ټانکرو نیولو خبر ورکړ. ویل کیږي چې دی کښتۍ شام ته تیل وړل چې د برتانیې په خبره له نړیوالو بندیزونو سرغړونه وه. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
ایران پرون په تهران کې د برېټانیا سفیر د هغه څه په خاطر چې په جبل الطارق کې د ایران د تیلو لیږدونکې یوې کښتۍ ضبطول غیر قانوني بللي اعتراف کړ. دا خبره د ایران دولتي آژانس ایرنا د هېواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویان عباس موسوي له قوله کړې ده. په دې اړه چې ایرانی چارواکو د برېټانیا سفیر ته څه ویلي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړ چې سفیر احضار شوی خو ویلي دي چې هغه به د جبل الطارق له دغه اقدام څخه د برېټانیا پر ملاتړ بیا ټینګار وکړي. مخکې په جبل الطارق کې چارواکو ویلي وو چې د ایران د تیلو لیږدولو یوه کښتۍ د اروپایي ټولنې له بندیزونو څخه د سرغړونو په ترڅ کې چې سوریې ته د تیلو لیږدولو شک پرې کېده نیولې ده. د جبل الطارق اعلی وزیر فابیان پیکاردو په یو بیان کې وویل چې د گریس یو په نوم دغه کښتۍ د سوریې د بانیاس د تیلو تصفیه خانې ته چې د اروپایي اتحادیې په بندیزونو کې شامل ده او مته لیږدول او هغه د برېټانیا شاهي سمندري ځواک پرون پنځشنبه ضبط کړه. د هسپانیا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جوزف بوریل د هسپانیا خبری رسنیو ته ویلي چې دغه کښتۍ د امریکا د متحدو ایالاتونو په غوښتنه ونیول شوه. پیکاردو ویل د اروپایي کمیسیون او اروپایي شورا مشران په لیکلي بڼه د لګول شو بندیزونو پر رڼا کې دغه اقدام له جزئیاتو خبر کړی دی. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې هغه ویب سایټ چې د تیلو د کښتیو د حرکت لوری څاري ویلي چې دغه کښتۍ له ایران تیل بار کړی وو. که تایید شي چې دا د ایران اومه تیلو چې دغه کښتۍ سوریې ته لیږدول هغه به د امریکا له بندیزونو هم چې د ایران د تیلو پر صادراتو یې لګولي دي سرغړونه وي. د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې د گریس یو کښتۍ چې 300,000 ټنه وزن لري د پاناما تر بیرغ لاندې چارې په سنگاپور کې یو شرکت تنظیمولی. د برېټانیا د صدر اعظم یو ویان وویل چې د جبل الطارق د چارواکو دغه اقدام ستایي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هنت هم جبل الطارق او هم سمندري ځواک ته مبارکي ورکړې چې پر سوریې د لګول شوو بندیزونو په رڼا کې دغه پریکنده اقدام کړی دی. د روسیې تر څنګ ایران په سوریه کې په روانه نهه کلنه کورنۍ جګړه کې د دې هېواد د ولسمشر بشار الاسد د رژیم کلک ملاتړ کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان یو سلاکار ویلي چې په چې د عمران خان د وزیر اعظم د پاکستان ملاقات به د افغان طالبانو سره کیږي. په دې باندې افغانستان څه دریز لري څه خبرګونې پیښودلې ده په دې اړه باندې تفصیل زموږ همکار ناجیه صافی راکوي د کابل.
په داسې حال کې چې په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره هلې ځلې روانې دي، ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان له یو شمېر طالب استازو سره وګوري. د افغانستان د سولې عالي شورا هم دغه کتنه د سولې لپاره مثبت ګام یادوي. د سولې د عالي شورا مرستیال عز الله دین محمد د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
عمران خان د طالبانو سره کېني نو ته باندې تصویر چې طالبان زیاته برخه په پاکستان کې دي او کورونه ملته دي او طالبان عملته دي او دغه ځای نه فعالیت کوي. نو که عمران خان طالبان تشویق کړي د خبرو دپاره د افغانانو سره د ناستې دپاره او د پاکستان رسېدو دپاره نو دا اقدام ښه اقدام دی، د دې لیدل به مثبت وي. ښه به
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان دولتي راډیو د صدر اعظم عمران خان د یو سلاکار نئی ملحق له خولې ویلي چې ټاکل شوی عمران خان به په روانه میلادي میاشت کې د طالبانو له یو شمېر استازیو سره وګوري. په سیاسي چارو کې د صدر اعظم عمران خان سلاکار نئی ملحق ویلي چې عمران خان طالبانو سره د کتنه افغان حکومت سره د سلام مشورو وروسته کوي او ټاکل شوی چې پاکستان حکومت به افغان حکومت سره د دې کتنې جزئیات شریک کړي. وسلوالو طالبانو له عمران خان سره د دې کتنې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې تر دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته په سفر کې د سولې په تړاو له پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې، خو یو شمېر افغان کارپوهان وایي هغه مخالفتونه چې سعودي عربستان او قطر له طالبانو سره لري، سعودي غواړي چې د دوحه پر ضد نوې ډله په پاکستان کې جوړه او عمران خان ورسره وګوري. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی چې د پاکستان او سیمې حالات له نږدې ساري وای سعودي غواړي په دې کار سره طالبان په دوو ډلو وویشي.
واقعیت دا ده چې هغه ډلو ته پلي چې عمران خان ورسره ګوري هغه طالبان چې په قطر کې دي هغه نه دي. هغه مخالفتونه چې د دوحه او سعودي په منځ کې دي، سعودي غواړي چې د دوحه په ضد کې بل ډله په پاکستان کې جوړ کړي. یعنې طالبان دوه شخص دي، یو مرکز په پاکستان کې وي یو په قطر کې وي. دا ده یو لوبه ده، اما نتایج صلح ته تمام سي. دا نتایج
ده په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د افغان سولې لپاره د ځل د جرمني او قطر په کوربتوب راتلونکي یکشنبه په دوحه کې غونډه پیل شي. تر دې مخکې مسکو د دا ډول دوه غونډو کوربه و چې پکې د افغانستان یو شمېر پیژندل شوی او سیاسي سیرو تر څنګ د طالبانو د قطر د دفتر یو شمېر غړي هم پکې ګډون کړی و. طالبانو هم له خپل لوري په دې غونډه کې د ګډون لپاره تیاری ښودلی. دغه غونډه د یک شنبې په ورځ داسې مهال پیلېږي چې په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازیو ترمنځ خبرې چې پرون یې شپږمه ورځ وه بې نتیجې پای ته ورسېدې او ټاکل شوی چې د شنبې په ورځ له سره پیل شي. دا خبره د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویلي چې د سولې د یوې موافقې لپاره کار په سلو کې اتیا بشپړ شوی خو ځینې مسایل زیات بحث ته اړتیا لري.
د سینټ د بشري حقوقو کمیټي وایي له سعودي عربه د پاکستاني زندانیانو د خوشی کولو په لړ کې تر اوسه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د کمیټه مشر مصطفی نواز کوکر پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې دا خبره ورته د بهرنیو چارو وزارت یو سیکرټر په غونډه کې کړي. نور تفصیل احمد الله وړاندې کوي.
پرون د زیارت پروس د سینټ د بشري حقوقو قائمه کمیټې غونډه د سینیټر مصطفی نواز کوکر په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وشوه چې پکې د سعودي عرب په جیلونو کې قید پاکستانیانو د راخوشي کولو نه متعلق بحث وشو. غونډې ته د مصطفی نواز کوکر وینا وه، پاکستان حکومت د سعودي عرب په جیلونو کې قید خپل وګړي د راخوشي کولو لپاره یو تګلارې جوړه کړي. د غونډې وروسته رسنیو سره په خبرو کې د نوموړي وینا وه، موږ ټولو د دې خبر هرکلی کړی وو چې د سعودي عربستان په جیلونو کې قید پاکستانیان به راخوشې کړی شي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا غونډې ته وویلی شو چې تر اوسه دې لړ کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی او یاد ملک تر اوسه یو قیدی هم نه دی راخوشې کړی. نو دا ډیره د افسوس وړ خبره ده، خو موږ هیله لرو چې د پاکستان حکومت به یو ځل بیا دا معامله د سعودي حکومت سره په اعلی کچ راپورته کړي. دې تر څنګ زموږ کمیټې د بهرنیو چارو او د بشري حقوقو وزارت ته ویلي دي چې یو داسې فنډ دې قائم کړي چې پاکستانیان جرمانه نه ورکولو لوجه د سعودي عرب په جیلونو کې بندیوان دي چې هغوی خو واپس راوستي شي. د سینټ د بشري حقوقو قائمه کمیټې تر مخه د سعودي عرب په ریاض ښار کې 144 پاکستانیانو نه علاوه د یاد ملک په بیلابیلو جیلونو کې پسونو پاکستانیان د جرمانې نه ورکولو لوجه قیدیان دي او د ایوي اندازې تر مخه د قیدیانو د راخوشي کولو لپاره د 28 ملیونه پورې ریالونه په کار دي. بلخو اډیشنل خارجه سیکرټر محمد ندیم د کمیټې غونډې ته وویل وزارت یې څو واره سعودي چارواکو ته د پاکستانیانو د راخوشي کولو ویلي دي او د هغوی لخوا ورته جواب ورکول کېږي چې ډیر زر به پرې کار شروع کړي. د نوموړي په وینا د روان کال په مئی میاشت کې وزیر اعظم عمران خان د خپل سعودي عرب دورې پر مهال په دې معاملې د ولی عهد محمد بن سلمان سره یو وار بیا خبرې کړې وې. د روان کال په فروری میاشت کې د سعودي عرب ولی عهد محمد بن سلمان خپل د پاکستان دورې پر مهال د وزیر اعظم عمران خان په خواست د سعودي عرب په جیلونو کې قید د 2100 زیات پاکستانیانو د خوشی کولو فیصله کړې و.
د مشال لاډیو د خالی دورځي پروګرامونه
روخانه مستقبل پلسنیمو بجو
د باختر ستوري په پاوکم یو لس بجو
پام کوا په دولسنیمو بجو
د نړۍ رنگونه په پاوکم یو بجا
سندری جادوګری په یونیمه بجا
د مشال پونم په دوو بجو
روختیا او درملنه په دونیمو بجو
ټولنیزي شبکه او سختریزي په پاوکم سلور بجو
د سولې پر لور په سلورنیمو بجو
جمهوریت غاګونه په پاوکم پنځه بجو
پیښور های کورٹ چې دوه کسیز جرګې له وفاقي او صوبایي لوی وسارنوالانو څخه په قبایلو کې د حراستي مرکزونو په ځای درتون قانوني حیثیت په اړه سپیناوی غوښتې ده او د های کورٹ دوه قاضیانو دا غوښتنه د حراستي مرکزونو په اړه د یو درخواست اوریدنې پر وخت وکړه. نور تفصیل ګولایا ځوان دی کوي.
په پیښور های کورٹ کې درخواست گزار شبیر حسین ویلي چې وفاقي حکومت په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په 2011 کال کې د اکشن ان ایډ اف سیول پاور په نامه قانون عملی کړی وو او تر دې قانون لاندې نیول شوی کسان په حراستي مرکزونو کې ساتل کېدل. په دې کې د ځینو کسانو مقدمه په فوزي عدالتونو کې شوی وي. د نوموړي په خبره د 15م آئینی ترمیم لاندې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا صوبې کې ورګړي شوې دي، نو اوس هغه قانون په قبایلي ضلعو کې د عملی کېدو نه دی. په درخواست کې دا هم ویل شوی چې په حراستي مرکز زونو کې کسان دي ولسی عدالتونو ته وړاندې کړل شي. په پیښور کې وکیل شهاب الدین وای های کورټ ډیره مهمه پوښتنه راپورته کړې ده. تر دې مخکې هم پیښور های کورټ د فوزي عدالتونو لخوا سزا شوو کسانو خلاف پریکړه ورکړې وه.
سوال دا پیدا کیږي اوس چې زړې قبایلی ایجنسی چې پاتې نه شوې او دا هغې هڅه د ضلعو برابر شو، یعنی څنګه چې سټل ضلع ده اول ته عدالتونه لاړو، نو د هغې نه پس آیا دا د انټرنمنټ سنټر وو او دغه د اختیاراتو هغه کم استعمال چې وو د دغه قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ په ضد باندې د هغې به څه حیثیت جوړېږي؟ نو های کورټ سره تاسو ته به معلومه وي چې دا هم یو پاور شتا چې هغې که وګوري چې یو قانون د بنیادي انساني حقوقو یعنی د آئین پاکستان سره متصادم ده، نو هغې کولی شي چې هغه قانون هغې ولیکي چې دا غیر آئینی ده او دا دې ختم کړی شي.
شهابودی زیاته کړه چې په قبایلي ضلعو کې د حراستي مرکزونو په اړه سرکاري وکیلان به خپل ځواب عدالت ته ورکوي، خو په پېښور کې اډوکیټ اجاز صاحب وایي د ترهګرۍ ضد قانون لاندې به مقدمې درج کېدلې او بیا به له وفاقي حکومت سره دا اختیار و چې کومه مقدمه فوزي عدالتونو ته ولیږي.
دا ځکه هغه د انټي ټیریزم اکټ دی، هغې لاندې ټرای کوي، د هغې لاندې فایار وشي که نه انټي ټیریزم اکټ لاندې ټیک شو 1997 لاندې، دا بیا د سنټرل ګورنمنټ ډومین و چې یاره کوم کیسونه هغه فوجي عدالتونو ته لیکي که نه. دا څه خو په سلګونو ایف آی آر کېږي، خو هغې ته یو نیم راپیک کوي او هغه ملټري کورټ ته لیکي، دا د سنټرل ګورنمنټ ډیسکریشن دی. دا سیول امنیت ریګولیشن چې دی که نه، دا خو چې دی کوم خلک ارسټ کړو او دی سره پراتو، صرف هغه د غیر ایلیګل کسټډي لیګلایز کولو لپاره دغه ریګولیشن راوړو، هغې ته دا مختلف قانونونه دي، هغې ته پروټکشن ورکړی دی.
ایډوکیټ اجاز زیاته کړه چې د 2011 کال قانون په حراستي مرکزونو کې ساتل شوو کسانو ته د یو قانوني بڼې ورکولو لپاره وړاندې شوی و. د پېښور های کورټ دوه کسیز بنچ چیف جسټس وقار احمد او جسټس عبدالشکور د پاکستان اټارنی جنرل انور منصور خان او د خیبر پختونخوا اټارنی جنرل عبداللطیف یوسفزی ته امر کړی چې د اگست تر 8 منټې پورې د عدالت ته خپل ځواب ووایي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د جنوبی وزیرستان د کوټ لنګرخیل اوسیدونکو وایي کله یې نامنیو او جګړو ځپلې، خو تر اوسه ورته حکومت د ژوند بنیادي اړتیاوې نه دي پوره کړي. دوی پرون مشال لري ته ویل په سیمه کې برېښنا نشته، د بخار نظام یې خراب دی، ځمکې شاړې پرتې دي او د څښلو اوبه هم نه لري. انتظامی چارواکي وایي د دې مسلو د هوارې هڅې کوي. نور تفصیل سیلاب مسید وړاندې کوي.
د سولی وزیرستان کوټ لنګرخیل کلی اوسیدونکي وایي چې جنګ وهلي، بجلی مو نشته، ویلې وندونه ړنګ، پټرون شاړ، او تر اوسه پورې مو د ړنګ کورونو اندراج نه دی شوی. محمد ایاز د بجلی د نشته حال په دا رنګ بیانوي.
دلته جنګ وشولي، په دغه جنګ چې میږه چې کومه تبعی شوې وه، د بجلی خاص کار لګه بجلی چې کوم ټرانسفارمر کومه کمبې پیله موجودې وې، او نن سبو نه هغه ټرانسفارمر شته دی او نه کمبې شته دی. د بجلی د سوالات نه میرا بالکل محرومی، گورنمنٹ خبر کو چې میرو بجلی لگایي فنن رزه پارا نم دا سوګر غلی دي، نو دا سوالات میرا تا ولا کی دي.
محمد جاوید ویایي چې زرین زکه شاړه ویلېون دونا د منځه تللی فصلونه کرلای نشو.
جنگ نه بعد د میرا ټوله مزکه واندینه ویلې ارت شیت آبادی میر کلی رغلی دي، وس میرا ته دې ډېر تکلیف هاندای میر پداغه مزکه بندې جوور غانا مالګون سبزی نور فاصلینه و خستل ویس ټول واندینه ډنګ دی او ای بیچ طریقہ نشته دی مزکه شاړی وی لوړی دی.
دین محمد جاته وی چد کوټ لنګرخیل کلی تر اوسه پورې د ډنګ کورونو دی اندراج نه پاتې، دلتا موجود کچا سړک ها پر نشتی صاحب دی.
د میرا د علاقې میله غونډه ډنګ شوی دی، پمزکا پروت دی پور رو پورې چالوړ تا وکړای. ای میرا دا کوماتا پیلا شي، د میرا دا سرو په زر نه زر وشي، او مالی امدادا زر کی وش، او د ټول وزیرستان سروې شوی دو، او د کوټ لنګر خیل بار د تنګی پورا سروې غونډه پته دو. میرا چې کیم دا کلی تا روډ روغلای دا کوټ لنګر خیل دا غدار دا جوړ شي او پوښتیا کو چې میشته سہولات جوړ شي.
د کوټ لنګر خیل کلی و چې دونکو دا غا غوت نیوکه او غشتنه می چې د سولی وزیرستان ډیپټی کمشنر نامان افضل اپردیتا ورمخشه کړي، هغه د دغه کلی و چې دونکو تا سرنګ باور ورک وار وای زنه
موږ سره ټیم سو په کار باندې لګیا دی لګ پروسس وسلو وی د کله فارمونه نوی د ټیم سره مشکلات دي ځکه ټیم په پینشپک ممبران نو جټول پوری بیا دی دا تاسو چې کوم شکایت دا ما نوٹ کړل په میرټ باندې چې چرته ضرورت دي چې کوم ایریاز نیګلیکټډ دي هغه باندې به موږ فوکس کوو چې هغه دي وخت لا غشي سره دې لیول دا چې موږ میټینګ شو وخت ما ویل دي چې کوم ایریاز پاتې شي دي تاسو فورن دا ډیمانډ چې دی اوکې چې هغه د ټرانسفارمر وکړ دی دلته چیفتا الته لیګل دی اوس هغه د پرسوکومټ اګریکلچر په حواله چې دا موږ دی روان هفته کې دي ان جی اوز والا سره د نور سره موږ میټینګ ساتل دي چې هغه موږ معلومات وګ چې تاسو کوم کوم پروجیکټس اوس ایگزیکیوشن سټیج کې دي
یو کوټ لنګر خیل کلی اوس دونکو دا ها وویل چې دغه مشکلاتو نه علاوه د دوی بلا مهمه مسله د شلو د اوبو دا سرکارو ذمہوار چارواکي دي دغه لوري ته هم اخره واړوي سیلاب مسعود مشال ریډیو کوټ لنګر خیل سویلی وزیرستان
مشال ریډیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
تاسو مشال ریډیو ته وکی د خبرونه پرسته شیبو کې بوزم سوات سوات پونتون کې د هوم اکنامکس او فاین آرټ شوبې تر سوري لاندې جنکو د لاسو جوړ کړی شوی شیانو نندارتون دور دی نه تابع شوی چې په کې د کور د استعمال شیانو به شمول په لاسو جوړ کړی شوی انځورونه او د آرټ نمونې خوده شوی دي دغه نندارتون ته د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان هم ورغله او ګډون کوونکو سره خبرې کړي راځي چې دا اورو
د سوات پوهنتون کانجو ټاؤنشپ کیمپس کې د فائن آرٹ او هوم اکنامکس د کوونکو سالانه نندارتون کې پلسونو نمونې اخو دیوي نندارتون کې په لاس جوړ کړی شوی خایسته عکسونه د خاورو او عام شیانو څخه جوړ کړی شوی نمونې شامل دي د غرنګا په کپړو ګلکاری پکې هم زلیدا د فائن آرٹ شپږم سمستر سناوي چې دوی ته پس دکړو کې کوم کار خو دې شو هم هغه هنري دلته خو دلې ده
موږ ډېر خخ کولې پروجیکټس رخ کړې دي تاسو لیدې شي ډیفرنٹ ډیفرنٹ میډیا موږ یوز کړې دي د خپل پروجیکټس لپاره تاسو دا کته شي دا تھریډ آرٹ موږ کړې ده دا کیلیګرافیز یو کړې دي پینټینګز یو د سړډر شي کړې دي کور کې چې څوک کنه نو هغه ته دا نالج نه چې مطلب کم کلر د کم سره موږ یوز کو کم تھریډ په کم کپڑا باندې یوز کو نو موږ ته دا هر څه چې تاسو کم کلر په کم کپڑا یوز کولای شي کم تھریډ په کم کپڑا یوز کولای شي دا هر سمون ته خی
دا تم سمسترز د کون کی پاتما وای چې د سواد پختنې په کورونو کې په کپړو ګلګاری کوي خو په هنتون کې هغه هنر نور هم خشي د سره دوی ته راتلون کې وخت کې د روزګار خمو کې هم تر لاسه کې دی شي
لکه یوازې سړی هم نه دی کینه دي تیز خزي هم کولای شي کاغو ته د دې پلیټ فارم پر لکه ورته مهیا شي کنه لکه ورته ملاو شي نو هغه څه کې لکه خپل ځان ایکسپریس کولای شي مولا لکه لګ لګ راتلو مونږ دون نه پویدو چې دا لکه دا کلر د سره کول غواړي کم ترټ په سہی یوز کول غواړي ځکه چې ډیر شترز لکه اوس کپ کور کې سو یوز کین نو هغه دي سیچ لکه اکثر دا ترټ کلر پی دیا پینټ د او واټر او اویل پینټ چې هغه مکس ولګی نو هغه
نندارتون د پوهنتون مشر وایس چانسلر ډاکټر محمد جمال هم ورغلی و او زده کوونکو کاری ولیدو دوی په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې د زده کوونکو ستاینه په لوی کچ وکړي
دا مونږ ټول کریډور کې لګو تاسو نه مې په واچوي برا نشاته او چې څومره کاسټ راغلی ما دا مونږ تاسو درکو او دا مونږ کریډور کې ولګو ځای په ځای نو دا به یو انکریجمنټ ورشي نو دا نوې علاقانو د پاره هم یو انکریجمنټ وي چې یو فیمیل دومره زبردست کار کولی شي مونګم څه کار کولی شو نو دا مونږ کوشش ته چې مونږ سنټانو حوصله وځایو
د فاین آرټ شو به مشر په دغه محل وویل چې د دوی مقصد زده کوونکي جنکی د لاس جوړ کړی شوی شیانو کاروبار ته تیارول دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوس د خبرونو لنډیز د ګل احسان
دا بنو پولیسو د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مخخخ په ګډون درې کسان نیولې دي د بنو پولیسو لوړ چارواکو په خبري غونډه کې ویل پولیسو سحر د حنیف وزیر پښتون د نیولو لپاره د هغه په کور چاپاو وهله خو هغه او ملګرو یې ډزې وکړي چې په یو پولیس والا وژل شو د نو جوړ شو خو د غورزنګ مشر منزید پښتون پر فیسبوک پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې د پولیسو د تورن رد کړی دی د پاکستان پارلیمان کې اپوزیشن ګوندونو د سینټ مشر پرزت عدم اعتماد تحریک د جولای په 9 د وړاندې کولو اعلان کړی نن په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې غړو اکرم خان دورانی شاد خاقان عباسی مې افتخار حسین او نور په ګډ خبری کانفرنس کې دا اعلان وکړ د پاکستان پیپلز ګوند مشر په انتخاباتو کې د مرکزونو دننه او بهر د فوز په ګمارنه نیوکې کړي بلاول بټو زرداری دا خبر پون په 400 کې جلسې ته د وینا پر مهال کړي په پیښور او کوهات کې څلګونو سوداګرو او دکاندارانو د حکومت اقتصادي تګلارې ضد مظاهره وکړه. د پاکستان تحریک انصاف مشر وفاقي ائتلافي حکومت د 2019 شلم مالي کال په بجټ کې پر کاروبارونو نوي ټیکسونه لګولې دي. حکومت باید اقتصادي ستونزو د هواري لپاره دا ټیکسونه لګولې دي. په اباسین کې د ډوبې شوې کښتۍ د لادرکه کسانو لټون لا هم روان دی. دا کښتۍ د چهارشنبه په ورځ د شانګلي څخه هریپور په لاره وه چې په تربیلا کې ډوبه شوه. د پاکستان د سینټ د بشري حقوقو کمیټې ویلي تر اوسه پورې هیڅ پاکستانی وګړی له سعودي زندانه نه دی خور شوی. دا خبره د کمیټې مشر سینیټر مصطفی نواز کوکر پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې پر مهال کړې. د افغانستان نګار ولایت مرکز جلال آباد کې نو په یو چاودنه کې د ملي امنیت دوه سرتیري وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي. د دې پېښې مواري چا نه ده منلې. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرې د یو ځل بیا سبا شروع کیږي. امریکا د برتانیې لخوا د ایراني ټانکر نیول استایلی دي. او د کرکټ نړیوال جام سیالو کې د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ لوبه روانه ده او تر اوسه پورې پاکستان بیټنګ کوي او تر اوسه پورې په 6.3 اورونو کې د 15 لوبغاړو په زیان 2.8 رنزونه جوړ کړي دي.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د خبرونو لنډې د ګولې حسن اورید هم دې سره د مشال لیډیو د نن ساته خبرونه پای ته رسی. ما مجید بابر ګولیاز او تکنیکی ملګری اکرام مسکنجار ته اجازه راکړي. هم په دې چپو به تاسو د امریکا ډیوه ریډیو اورئ. د نړۍ په هر ګوټ کې د مشال لیډیو اوریدونکو خاد آباد او بریالي اوسئ.